Radio.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر له پرون ماسپښین راهیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې پر رارسېدلو راپورونو کې ویل کېږي چې د کلیګال او ارنز قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کېږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه پکې وژل شوي وو او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي، مګر په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو شمیر زیات دی او ورغلي پولیس یې د کنټرول وس نه لري. د افغانستان لومړنی ترانزیتي ریل ګاډی له څلوېښت ورځو وروسته ترکیه ته رسېدلی. د ایران اسنا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې د افغان په سوداګریزو توکو بار دا ریل د ایران د روزنک له لارې تللی و. دا ترانزیت ریل شاوخوا یوه میاشت مخکې ایران ته رسېدلی و، خو هلته په نامعلومو دلایلو څو ځایه ځنډول شوی و. په دې ریل کې د افغانستان شاوخوا 1100 ټنه معدني ډبرې بار وې چې پرون سه شنبه د ترکیې سرحدي ښار وان ته رسېدلی دی. د طالبانو د حکومت د اوسپنې پټلۍ ادارې او د سوداګرۍ وزارت ویلي چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ ترکیې ته د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره کاروي. د دې پټلۍ د رغونې څلورم فاز څو ورځې مخکې په هرات کې پیل شو. د غزې د تړانګې د رفح ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی دی. اسرایل وایي د رفح په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي. امریکا او د اسرایلو نورو متحدانو په رفح کې د لوی کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو، د بیړنیو خدماتو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا، د رفح په لویدیځ کې د اسرایلو د تیرې شپې په توغندوی او هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي دي چې د تیرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې 15 کسان ووژل شول. یوټیوب د دې ټولنیزې شبکې له مقرراتو د سرغړونې له کبله د ایران د بهرنیو چارو د وزارت رسمي چینل بند کړی دی. ایرنا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې یوټیوب دا اقدام څه موده وروسته له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو وزارت پر یوټیوب چینل په انګلیسي ژبه د مقاومت د فلسطین لپاره یوازینی انتخاب تر سرلیک لاندې یوه ویډیو خپره شوه. ایران د خپلو اعلاناتو او خبرونو لپاره له یوټیوب څخه داسې مهال کار اخلي چې دا پلیټ فارم په ایران کې فلټر شوی دی او خلک یې د کارولو حق نه لري. له دې مخکې میټا شرکت چې د انستاګرام او فیسبوک خاوند دی، په دې ټولنیزو شبکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د لوی مشر آیت الله علي خامنهای رسمي اکاونټونه بلاک کړي وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د می 9 د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریناتي لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 بجو د ترینډاډ او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په دوهمه تمریناتي لوبه کې د جمعې په شپه د سکاتلند له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سي ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، پاپا نیوګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګانی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی لوبه د جون په 14 د کابل پر وخت د سهار 15 بجې د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا نهمه ده چې د 2024 میلادي کال د می د میاشتې له 9 سره برابره ده. د خبری مجله زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. و باورای چې د روسیې ولسمشر د طالبانو له حکومت سره د اړیکو جوړېدو ته لیوالتیا ښودلې ده. له دې کار څخه د روسیې هدف څه دی؟
روسیا احساس کوي چې له نږدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیا لپاره.
په نورستان ولایت کې د دوو قبیلو ترمنځ جګړې مرګ ژوبله پېښه کړې ده.
کم لفظی شخړ شوې د یارنس چوپانان او دیو ترمنځ همدغه وروسته جنگ شوې. دغه جنگ کې دوه کسان د قلیغل ځوانانو مړ شوي دي او یارنس د خلکو نه یو کس زخمی دی.
یو شمیر نجونې چې له زده کړو محرومې شوي دي په بهر کې له فعالو تعلیمي بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
هغه نجونې چې په افغانستان کې داخل په هیواد کې ژوند کوي ځان لپاره دومره کوم څه نشي کولای، خو که چیرې دا نړیوال سازمانونه دا ډول هڅو ته دوام ورکړي نو کېدای شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیلي ټانکونه پرون د غزې د تړانګې د رفح ښار مرکز ته ننوتل. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د راپورونو برخه ته راغلست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو باید د افغانستان لیدلوري په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم له تور لیست څخه د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. مسکو ولې د طالبانو له حکومت سره د ژورو اړیکو جوړولو ته لیوال دی؟ جزئیات د سفیولا ستانگزی پراپور کې واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه‌شنبې په ورځ په یو بیان کې د افغانستان لرلید ته د پاملرنې په اهمیت او ورسره د اړیکو په جوړولو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف د یکشنبې په ورځ طالبان افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په لیست کې دي. ولې مسکو په دې وروستیو کې له طالبانو سره ژورو اړیکو ته لیواله دی؟ په سویس کې میشت افغان سیاسي کارپو ډاکټر طارق فرادي یې په اړه وایي.
روسیه له ضرورت له امله طالبان ته نږدې کېږي. دلیل هم دا ده چې مسکو تالار کې چې حمله وشو داعشیان تاجکستانی داعشیان امکان لري چې افغانستان نه ترکیه ته تللی وي او ترکیه نه مسکو ته. په هر صورت روسیه احساس کوي چې له نږدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره او د نږدې کېدو یا په رسمیت پیژندنو په عوض کې له طالبان استخباراتي درخواستونه هم امکان لري چې وکوي.
د 2022 کال د فبروري په 23مه پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته روسیه د نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره مخ شوه او له غربي هیوادونو سره د مسکو اړیکې له سختو کړکیچونو سره مل وې. د افغانستان د منځنۍ کرښې د ګوند مشر یحیی چاوش چې په سیمه کې د مسکو سیاستونه له نږدې څاري وایي
په هر اندازه چې د روسیه او امریکا مناسبه خراب کیږي ترنګل کیږي په همدې کچه روسیه علاقمند دي چې د نړۍ ملکونو خپل روابط ټینګ کړي. په همداشان د افغانستان سره دا مناسبات ډیر ارزښمن دي روسیې ته او روسیه غواړي چې دا مناسبات ټینګ کړي. دا په دې معنا دي ګام په ګام غواړي چې د افغانستان د پیژندګلوي پیژندتوب مسله هم ترمنځ کړي.
د 2023 کال په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه د هغو هیوادونو په ډله کې ده چې په مسکو کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته سپارلی او خپل سفارت یې په کابل کې فعاله ساتلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د نورستان ولایت په وان توایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر جګړه پیل شوې. د جګړې چې پرون ماسپښین پیل شوه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. له سیمې پر رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې جګړه روانه ده او دواره لوري پر یو بل د درنو وسلو دزې کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نورستان په زیاتو سیمو کې د اوړي په موسم کې چوپانان خپل څاروي لري پرتو او یخو سیمو ته وړي، چې ډېری وختونه د څړځایونو او ځنګل پر سر د خلکو ترمنځ شخړې او جګړې رامنځته کیږي. اوس تازه د وانتویګل ولسوالۍ د ارنس او کلایګل قومونو ترمنځ د سه شنبې ورځې ماسپخین څخه جګړه پیل شوې، چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د شپې تر ناوخته دوام درلوده او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو شمس الرحمن او خالد افغان د جګړې پیل کېدو لاملونو او خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کلګل کم ځوانان تل د ناغې په خاطر مونږ ته خوښ دغه پسلې کیږي او د سرحدات ساتلو په خاطر دوی ځوانان ګماري هغه ته ناغې چار ورته وي. دوی تل والته هغه ساحه ته کم لفظي شخړه شوې ده د ارنس چوپانان او دوی ترمنځ. همدغه وروسته جنگ شوې ده، هغه جنگ کې دوه کسان د کلګل ځوانانو ته تکړه ځوانان دی لګېدلي دي، هغه مړ شوي دي او ارنس د خلکو نو یو کس زخمي دی. هغه وروسته بیا کلي خلک خبرېږي کلایګل نه بیا خلک ورزی بیا جنگ شروع کیږي، هلته بیا خوشبختانه بیا څوک تلفات نه لري.
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالی مربوطه ارنس او کلیګل کلی خلکو ترمن د مالچر ځای لپاره په جنگ شوی دی. په دې جنگ کې دوه کسان شهیدان شوی دی. کلیګل کلی اوسیدونکي دوه کسان د ارنس کلی زخمیان دي. اوس مهال د نورستان ولایت امنیتي ځواکونه هلته رسیدلي، جنگ یې مهار کړی.
د دوی په وینا چې دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړي، چې په نتیجه کې د چوپانانو او څارویو د شپې تیرولو کوټې او څاروي په کې له منځه تللي دي. ځایي اوسیدونکي وایي که څه هم چې د شپې جګړه غلې شوې، خو د دواړو لوریو څخه په سلګونو وسلوال کسان راجمع شوي او باید چې د جګړې بیا پیل کېدو د مخنیوي او منځګړیتوب لپاره سیمې ته نور ځواکونه او د شاوخوا کلیو قومي مشران لاړ شي. بیا هم شمس الرحمن
د ارس ډېر نفوس کلی ده، هغه ځان هم خلک راوتلي دي او دېخوا کلیګل خلک هم تللي دي. حکم چې ولسوالۍ نه نظامي خلک تللي دي، هغوی تعداد کم دی چې دلته اردو هم رسیدګي وکړي شي، که نور ځواکونه هم لاړ شي دغلته نور کلي ولسونه هم باید منځګړتوب وکړي چې دغه سې د خلک منځګړتوب ونه کړي. دا یو لوی فاجع سره مخامخ شي.
تر اوسه امنیتي ادارو د یادې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. په تیرو کلونو کې په ختیځ، مرکزی او لویدیز نورستان کې د تورته د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ د ځنګل، اوبو او څړځایونو پر سر جګړې شوې، یو بل ته مرګ ژوبله اړولې، د یو بل کورونه سوځولې او په یادو قومي نښتو کې د نښترو، ځنغوزیو او نور شنه ځنګلونه هم په یورو بدل شوي دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت په میدان وردګو ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د پرانیستو خبر ورکوي. دا اقدام داسې مهال کې چې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سوداګری میرمنې د خپلو کاري ستونزو له کبله شکایتونه کوي. دوی د پیر او پلور د بازار د نشتون او د خپلو تولیداتو د صادرولو لپاره د فرصتونو له نشتوالي څخه شکایت کوي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دوشنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستلو خبره کړې، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سوداګرۍ ښځې وایي کاروبار یې کمرنګه او د تولیداتو لپاره یې د صادراتو زمینه برابره نه ده. د میدان وردګ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړې لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو ښځو ستونزو ته پکې رسیدنه وسی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې دوی سره هم کومکونه وسی، هم په زمینه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستې وسی او دوی شناسایی سي. دوی باید اوس بیا ته توقو ولري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکړي، فعالیت وکړي.
خو یو شمیر سوداګري خزي وایي چې د پخوا په پرتله یې کاروبار کمرنګه سوای دی. د دې ډلې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي انیسې ازادي راډیو ته وویل
کارای مالګه کموتو بشمیره زموږ کارونه څنګه مخ کې ځي. تېر کال یو څه ښه و چې دوبۍ ته مو صادرات درلودل، او سږ کال په دې برخه کې تر اوسه څه نه لرو.
یو شمېر نورې سوداګرې ښځې هم د صادراتو لپاره د زمینی نشتوالی د دوی د کار پر وړاندې د خنډونو یو لامل بولي. په کابل کې د لاسي صنایعو یوه سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نیست، خرید و فروش نیست، پول نیست،
په کافي اندازه بازار نشته، پلور پیر نشته، پیسې نشته. په هغې کچه چې مخکې به پلور او پیر کېده، واردات او صادرات به کېد، اوس مهال
له دې جلی ښځو غونچه ګله چې په هرات ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که بازارها خراب شد، پول از بین مردم گم شد.
له بله مرغه چې بازارونه خراب شول، په خلکو پیسې ورکې شوې. زموږ عمومي ستونزه دا ده چې له بده مرغه بازار نه لرو. مخکې نندارتونونه ډېر وه، کولای مو شول چې نندارتونونو کې ګډون وکړو او خپل محصولات وپلورو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د سې شنبې په ورځ د می میاشتې په 28مه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو ښځو د دې ادارې له ځانګړې استازي الیسن داودیان سره کتلي او د ښځو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته یې د لاسرسي لپاره د مالي او تخنیکي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوداګرو ښځو پر وړاندې د ستان ننګونو د حل په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کاري سخت بندیزونه لګولي د دوی د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبې په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو ژمن دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د منځني ختیځ پر لور. د اسرایلو د پوځ ټانکونه پرون د رفح ښار مرکز ته ننوتل. د راپورونو له مخې د دوشنبه ورځې په ماښام او پرون اسرایلي ټانکونو او جیټ جنگي الوتکو یو شمېر سیمه هم ویشتلې دي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. اسرایل وایي چې په رفح کې د حماس ډلې وروستي سنګرونه په نښه کوي. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د نړۍ له پرله پسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل باید په رفح ښار کې خپل عملیات ودروي، د سې شمې په ورځ اسرائیلي ټانکونه د رفح مرکز ته ورسېدل او ځینې سیمې هم په نښه کړلې. د سیمې خلکو رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونه د غزې تاړنګې په جنوب کې د رفح ښار مرکز ته ننوتل. اسرائیلو لا رسما د رفح مرکز ته د خپلو پوځیانو د ننوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې اوسېدونکو ویلي چې دوی د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په مرکز کې ال اوده جماعت ته نږدې لیدلی دي. رفح ښار ته په داخلېدو سره د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو خبرداریو سره سره اسرائیل شاوخوا دوې اونۍ وړاندې له مصر سره په دغه سرحدي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. رویټرز اجنس دا هم وایي چې اسرائیلي ټانکونو او جنگیالیو د دوشنبې پر ماښام او د سه شنبې پر ورځ په رفح ښار کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. اسرائیل په رفح کې د یکشنبې په شپه د کډوالو پر کمپ په برید سره لږ تر لږه 45 کسان ووژل او سلګونه نورې ژوبل کړل. دغه برید کلکې نیوکې وپارولې او اروپایي ټولنې، عربي نړۍ او ملګرو ملتونو په کلکه وغندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په غزه کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې او دا وحشت د ده په وینا باید ودرول سي. د یکشنبې شپې تر بریدونو وروسته چې نیوکې هم وپارولې، د دوشنبې په شپه هم د اسرائیل په بریدونو کې د حماس افراطي ډلې د روغتیایي چارواکو په وینا 14 فلسطینیان په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي په رفح ښار کې د اسرائیل پوځ د مځکنیو عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 1,000,000 کسان له دې ښاره تښتېدلي دي. د دغو بریدونو په غبرګون کې هسپانیا، آیرلند او ناروې اعلان وکړ چې د فلسطین خپلواک دولت به په رسمیت وپیژني. هسپانیا د سه شنبې په ورځ دغه ژمنه پوره کړه. اسرائیل له دې تګلارې سره سخت مخالفت ښوولې او وایي چې دا کار به د یوه ترهګریز دولت د رامنځته کېدو سبب سي. د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل باندې د حماس د سختریزې ډلې د بریدونو په نتیجه کې 1,200 اسرائیلي وګړي ووژل سول او 250 کسان یرغمل سول. اسرائیل وروسته پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. حماس د اروپای ټولنې او امریکا د تروریستي ډلو په لیست کې دی. د حماس تر ولکې لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه 16,000 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
خبرونو ور آخوا.
په افغانستان کې لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې په بهر کې د فعالو تعلیمي بنسټونو نه غواړي چې د دوی د زده کړو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې لا ډېرې هڅې وکړي. دوی دا غوښتنه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وروسته له هغه وکړه چې په دې وروستیو کې په ډنمارک کې د دانش افغان بنسټ له لوري د پوهنې د حقونو فعال متیولا ویسا وستایل شو.
په افغانستان کې لزده کړو به برخه یو شمیر انجونې په دې باور دي چې په بهر کې د زده کړو په برخه کې د فعالو بنسټونو هڅې په هیواد کې دننه د انجونو د زده کړو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اغیزمنې تمامېدای شي. د دوی له ډلې دوه زده کوونکو هما رجبی او فریده چې له زده کړو بې برخې شوي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټونو د جدي او عملي اقداماتو غوښتونکي دي.
زما غوښتنه له نړیوالې ټولنې او نړیوالو تعلیمي بنسټونو څخه دا ده چې د تعلیمي بندیزونو د کنګولي لپاره یوه لاره ومومي او زر تر زره جدي او عملي اقدامات ترسره کړي.
هغه انجونې چې په افغانستان کې د داخل په هیواد کې ژوند کوي ځان لپاره دومره کوم څه نه شي کولای، ځکه هیڅوک دلته غږ نه اوري. خو که چیرې دا نړیوال سازمانونه دا ډول هڅو ته دوام ورکړي نو کېدای شي چې 20% او یا هم 15% ګټور.
دا غوښتنې وروسته له هغې راپورته کېږي چې په دې وروستیو کې په ډنمارک کې د دانش افغان بنسټ د زده کړو د حق فعال متیولا ویسا د فعالیتونو ستاینه وکړه او هغه ته یې د دې ادارې د اکشن ایوارد او نقدي جایزه ورکړه. د دې ټولنې بنسټ ایښودونکې نجیبه اکبر یومر چې له 5 کلونو راهیسې په ډنمارک کې د افغانستان د زده کړو په برخه کې کار کوي وایي په افغانستان کې د پوهنې د حق لپاره د هڅو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د ټولو هغو کسانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي چې په افغانستان کې دننه له زده کړو بې برخې دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم هڅه کوو چې هیڅکله ماته ونه منو. زموږ موخه دا ده چې خپل هیواد له بې سوادۍ، بې وزلۍ او ستونزو څخه وباسو. نو د هغو شرایطو په اساس چې په افغانستان کې شتون لري موږ به په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
متیولا ویسا په افغانستان کې د زده کړو د حقونو یو له فعالانو څخه دی چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د مشکوکو فعالیتونو په تور نیول شوی و او د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې له 2 میاشتو بند وروسته له زندانه خوشی شو. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو حکومت یو شمیر نور د زده کړو فعالان هم نیولی دي. دا مهال احمد فهیم عظیمی چې نوموړی هم د زده کړو د حقونو فعال دی د طالبانو په بند کې دی. وروسته له هغې چې په 2020 کال کې طالبان بیا ځلی په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتون ته د نجونو او ښځو پر تګ هم بندیز وضع کړ. تر دې وړاندې هم یو شمیر افغانو نجونو او ښځو په افغانستان کې دننه او بهر یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او د دې بندیزونو د دوام تر څنګ یې تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه څه چې افغانو نجونو ښځو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
قدر من اوریدونکو د دې سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کندهار یو شمیر ښاریان د مخابراتي خدمتونو له ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. د د دوی په وینا په هیواد کې د مخابراتي خدماتو باید د نورو ګاونډیو هیوادونو پرتله ډیره لوړه ده او د مخابراتي خدماتو وړاندې کول له معیاري کیفیت څخه برخمن نه دي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو چارواکي د دې شکایتونو په ځواب کې وایي چې د مخابراتي خدماتو د خوالي لپاره د دوی هڅې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د کندهار شهر اوسیدونکي ګلالۍ مسلم چې د موبایلونو خرڅولو دکان لري وایي ډېری وختونه د مشتریانو لخوا رانیول سوي موبایلونه واپس ورته راوړل کیږي ځکه د هغوی په وینا په سم ډول ټلیفوني اړیکې نه نیسي. دی زیاتوي چې په وروستیو کې په کندهار کې ټلیفوني شبکې زیاتې خراب سوي او د ټلیفوني شبکو د کم کیفیت له امله خلق ډیر پستون زکی دی
سن زید شبکو ج شبکې ډیر خراب دي زتر مشتریان هم راځي د شبکو څخه شکایت کوي پکې جنیم ګرانج او داسې د کیم ګرانج اوس د خو مرکز په مرکز کې تا کار نه کوي کله چې ولسوالۍ ته ولاړ سو ولسوالۍ کې دغه لا کار نه کوي د شپې هم ستونزې ورسره د ورځې هم ستونزې زیرخانه خو بیخي ستونزې د شبکو د زیاتره مشتریان راځي دغه ستونزې سره مخامخ چې موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د شبکو ته یوه لاره وباسي.
د کندهار یو شمېر نور ښاریان وایي پخوا په هیواد کې ناامني د مخابراتي شرکتونو په وړاندې یوه ننګونه وه خو د اوسني نسبي امن سره سره مخابراتي او انټرنیټي خدمات معیاري نه دي. د دوی په وینا د انټرنیټي کڅوڼو لوړه بیه او د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت ورته د منلو نه دي او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره د ستاسو وضعیت د ښه کولو لپاره اقدام وکړي.
انټرنیټي شبکې چې دي یا اړیکې چې دي باید قیمتونه هم ښه شي او کیفیت ښه شوی وای. خو اوس چې موږ ګورو ډیر شاریان ناراضیت ورسره شي او خوشاله نه دي د انټرنیټي شبکو او کوم اړیکې چې دي. نو هیله مو دا ده د انټرنیټي شبکو او د دې ټولو څخه چې دی خپل په کیفیت کې شوالی راولي.
ازمان موبایلان شاته پهلن مشته ټول خبره شبکې به کسر کمزورې دی ولې مشک چیرې په لوړو خونه کې ناس یو هم ټلیفون کار نه کوي په یو وار نه په دوه درې وار زنګ وهل سره ملګری ته زنګ تیریږي او کچیر خصوصا به موږ زرخانو ته شواس خو به بهخي کار نه کوي.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو سرپرست ملا نور الله نوري د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د مخابراتي خدماتو د شوالي لپاره هڅې روانې دي.
کوم مسئله چې پر موږ باندې شته هغه دا دی چې موږ شبکو ولا سره د ټولو سره په تماس کې یو حاکم صحیح چې التچیر کار نه کوي خلک عریضه راوړي دغه راوړي هغه ځکه ته مې انجنيران دي د اغه صاحب رسیکی چې مشکل چی چی دی انتن غواړي کده بلی انتن سره د دغه په پوشش لاندې راتلای شي. نو چار مشکلې اغه مشکلې ان شاء الله پر وخت باندې جی او پر وخت رسیدګي کوي شبکو ولا چیرې په کم د شهر په کم ځای کې کچیر مشته وشول شي ان شاء الله موږ به اغه مشکل ور دغه د پکو.
تر دې مهاله په ټول هیواد کې څلور خصوصي شرکتونه او یو دولتي شرکت مخابراتي خدمات وړاندې کوي چې د خلکو په وینا یوې هم معیاري کیفیت او مناسب قیمت نه لري.
ستاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومن تاسو ته په پیغام پرېږدم. زمنګه په ساحه کې زمنګه فصلونه او زمون کورون ته زیان رسولې تر اوسه پوری کم مرسته زمنګ سره نه ده شوې او مونږه د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې مونږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي ځکه زمنګ ډیره فصلونه اندوانې او امدارنګ غنم زمنګ ویوړل شول پسین باندې او دا یو ځل نه دی. نو د دینه مخکم زمنګ ساحه په خطر کې وا تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمونږ د پاره نه شوي.
ما تل سلامونه او نیک هیلې احترامات در سره قبول کړي. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات تاوانونه مالی ځاني تاوانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل د خلکو څاروي ویوړل نو ډیر زیات تاوانونه ورسول او په دې بیا د سیلاب را ورسته جلې وسوي جلې د خلکو کشتون ته دوه زیات تاوان رسولې دوه زیات تاوان رسولې ټول داس مکمل ما ولیدل داس مکمل داس خلک ما ولیدل داس کشتون ما ولیدل چې مکمل سپیره کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو ناراضي واوري د خلکو سره د کومک وکړي غریبان خلک بزګر خلک دي.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د عمارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی پګرځولی، نو د عمارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.